په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیری ما د مشهد ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې درته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ له راپورونو تبصرې درو. زموږ دوه اونیزې خپرونې ورورولي او تاندې هیلې به هم اورئ. کړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلی سیمو کې به بلدیتی ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي. په افغانستان کې د کمپیوټري شناخت کارډونو یا تذکرو ویش په رسمي توګه پیل شوی او په شام کې یاغیانو ویلي چې د روس په منځګړیتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې به یې دوی هم ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلی سیمو کې به بلدیتی ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي. شاهد خاکان عباسی دا خبره د چهارشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. هغه وویل په فاټا کې بلدیاتی ټاکنې به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې له مخه کیږي. تر څو پورې چې د صوبایي او قومي اسمبلۍ ټاکنې دي، نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلي چې د قبایلی سیمو د بجټ ترڅنګ به د یاد سیمو ته په قومي مالیاتي ایوارډ کې هم برخه ورکوي او په راتلونکو لسو کلونو کې به د پرمختګ لپاره لس اربه روپۍ او بخښي زر اربه روپۍ ورکوي. د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیس وایي د لسم جماعت د یو زده کوونکي د وژلو په تور کې یو کس نیولی او په بل پسې ګرځي. دا خبره د ټانک پولیسو مشر شاه نظر خانن مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل خلکو احتجاج ختم کړی دی.
یو ملزم گرفتار دے وہ پٹ دے زمون سپاہن دے ان شاء اللہ ماخام پورے آگا بہموشی آگے پسی ٹیم نما نکل دے نن اللہ فضل سب کا جنازہ خیریت سر اوشو آگے نہ روس حالات بالکل کنٹرول دے او خلق پر امن دے.
دا له غور صدا چې د وجلسوی عرفان نومي هلک تر عبدالستار مشال رډي تول چې هغه پولیسو هغه محل د شک پر بنیاد وجلې او چې لیبل ملګری سره پر موټر سایکل سپور وو. د هلک مړی اوس په خپل پلارنی کلی علي خیل کې خور ته سپارل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ چې پرون د خپل دوه وشتو ملګرو د نیول کېدو ادعا کړې وه اوس وایي چې هغوی خوشې شوي دي. د یاد غورزنګ یو مخکښ عبدالله ننګیال پرون مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په میدان سیمه کې امنیتي ادارو نیولې وو. نوموړي څو ساعته وروسته پر ټویټر پاڼه لیکلې وو چې دا کسان خوشې شوي دي، خو چارواکو نه د دې کسانو د نیول کېدو او نه هم خوشې کېدو پخلی کړی دی. عبدالله ننګیال په رلپنډي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو بل غړي ساروان داوړ د خوشکېدو پخلی هم کړی دی، کوم چې د سې شمې پرز نیول شوی وو. افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړنۍ کمپیوټري تذکرې یا شناختي کارډ په اخیستلو سره په افغانستان کې د دې کارډونو د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړې ده. ولسمشر غنی د تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویلي چې د دې کمپیوټري تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر او هغه کسان چې ځانورګي بریدونه کوي هغوی له جعلي تذکرو کار اخلي، نو د دې تذکرو په ویشلو سره به تر ډیره دغه ستونزه حل سي. په شام کې یغیان ویلي چې د روس په منځګړیتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې به یې دوی هومس ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي. هومس په جګړه ځپلي هیواد شام کې دریم لوی ښار دی او دا د یغیانو یو له وروستیو مضبوطو مرکزونو دی. دا تړون په چهارشنبه له هغه یوه ورځ وروسته اعلان شوی دی چې د شامي چارواکو او د هغوی د اتحادي حزب الله ملیشي په وینا په دې سیمه کې یغیان تسلیم شوي، هلته به د ریاست واکمنی او خپل درنی وسلې به سپاري. د شام چارواکي او حکومتي خبري رسنۍ وایي تمه ده چې د هغو یاغیانو د ایستلو کار به د مئی له پنځمې پیل سي، کوم چې له حکومت سره له جوړجاړي انکار کوي. په لسګونه زره خلک بیا د بشار الاسد تر واکمنۍ لاندې د اوسېدو پر ځای د شام شمالي برخې ته تللي دي. د ایران په جنوب لویدیځ شارګوټي سیساخت کې د چهارشنبې په ورځ راغلي زلزلې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ټپې کړي دي. د ایران حکومتي خبری رسنۍ وایي دې زلزلې په بجلی او مواصلاتي وسیلو کې خلل اچولی او ودانیو ته زیان رسولی دی. د زلزلو په اړه د ایران ملي معلوماتي مرکز ویلي چې دا زلزله د چهارشنبې په ورځ له ځایي وخت سره سم سهار 8:30 بجې په لرې پرته غرنۍ سیمه کې راغلې وه چې زور یې 5.3 ریکارډ سوی و. ایران پر داسې سیمه پروت دی چې تقریبا هر ورځ پکې د زلزلو خطر وي. د تیر کال په نومبر کې هم دا یاد هیواد په کرمانشاه صوبه کې زلزلې لږ تر لږه 640 کسان وژلي او په زرګونه یې نور ټپې کړي. د لیبیا په ترابلس ښار کې د انتخاباتو ادارې پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د لیبیا د صحت وزارت ویلي چې دا پیښه د مۍ پر دویمه هغه مهال رامنځته سوې چې لومړی په یاد ودانۍ کې دننه یو ځانمرګي برید سوی او بیا وسلوالو اور ورته کړی و. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. اوکراین هم د امریکا غوندې د روس پر ځینو کسانو او کمپنیو مالی او نور بندیزونو ته دوام ورکوي. امریکا هڅه کوي چې روس ته په اوکراین او نور سیمو کې د اخیستل سوو ګامونو سزا ورکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو دا اعلان د چهارشنبې په ورځ له امنیتي او دفاعي سلاحکارانو سره تر لیدو کتو وروسته کړی دی. ولسمشر پوروشنکو دا نه ده په ډاګه کړی چې په دې بندیزونو کې به کوم خلک په نښه کېږي او له کله به عملي کېږي. د خبرونو پای اوسم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به اورئ. د اسلام آباد سکای ایکسچینج له معلوماتو سره سم نن په پاکستان کې یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3 خرڅیږي. یوه یورو په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3.2 خرڅیږي. د سعودي عرب یو ریال په 1.05 اخیستل کیږي او په 1.25 خرڅیږي. د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.05 اخیستل کیږي او په 2.25 خرڅیږي. او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم حال. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 22، په بنو کې لوړه درجه 22 او ټیټه 25، او په کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو کولو او د ایجنسی فنډ ختمولو اعلان کړی دی. په دغه اړه د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي وفاقی حکومت د ټولنیزو رسنیو د منظمولو لپاره د نیشنل سایبر ټیرریزم ایجنسی په نوم د یوې ادارې جوړولو فیصله کړې ده. د ټانک پولیس وایي د لسم جمعه د طالب علم په وجنه تورن یو سپاهي یې نیولې.
یو ملزم گرفتار دے جو پٹ کے زمون سے پائیں دے ان شاء اللہ ماں خام پورے آگے بہموش آگے پسی تیم نما نکل دے.
خیبر پختونخوا حکومت د شخصی سکولونو د انتظام لپاره قانون سازی کړی ده، خو آیا په دغه قانون عمل کیږي؟
اوس چې ریگولیٹری اتارٹی جوړ شو امپلیمنٹیشن نه کوي. دې دا وی چې چوکیانو کې فیس هاف دے، ترانسپورٹ فیس چې ری چوکیانو کې بنی.
زموږ دوه ونیز خبرونه ورورولي او تاندې دې به موره تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فاټا اصلاحاتو د عملی کولو په لړ کې د ځینو اقداماتو اعلان کړی دی. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو او د ایجنسی فنډ ختمولو اعلان وکړ. د فاټا اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه سره ویشل شوي دي. د اصلاحاتو حمایتیانو د وزیر اعظم د ایران هرکلی کړی دی، خو مخالفینو یې بیا غندنه کړې ده. په دې اړه عبدالحی کاکړ راپور راکړي.
شاید خاقان عباسی پرون مازیګر د کامی اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اولس او ټول ګوندونه پر دې سلا دي چې فاټا دې په قامی بهیر کې شامل کړ سي، نو ځکه حکومت غواړي قبایلي سیمې د نورو برخو په شان پرمختګ وکړي. نوموړی پر دې موقع د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ ختمولو اعلان وکړ. وی ویل چې په راتلونکو لس کلونو کې به د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره 1000 اربع روپۍ ورکوي. ښاغلی عباسی وویل چې د خپلې 15 کلنې مودې تر پوره کولو له مخه به فاټا اصلاحات عملي کړي.
په فاټا کې بلدیاتی ټاکنې به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې له مخه کیږي. تر څو پورې چې د صوبایي او قومي اسمبلۍ ټاکنې دي، نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو او کوشش مو دی چې په اتفاقي رای سره زر تر زره د عمل سرته ورسو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو زیاتره استازیو د فاټا اصلاحاتي رپورټ د عملي کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. اوس چې وزیر اعظم کوم اعلان وکړ، نو په دوی کې خوشبیني را پیدا کړې ده. په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازی حاجی شاجی ګل افریدی په خپل غبرګون کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی له 13 کلونو راهیسي مبارزه کوله چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا ګډه کړ سي، خو اوس د وزیر اعظم له خبرو داسې ښکاري چې پر هغه ورو ورو عمل پیل شوی دی. خو بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې دوه اتحادي ګوندونه جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګړولو مخالفت کولی او غوښتنه کوي چې په دې اړه دې په قبایلي سیمو کې ریفرندم وسی. د وزیر اعظم د تازه څرګندونو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ډو ټول چې د شاید خاقان عباسی د اعلان غندنه کوي. خو بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارټي او جمع اسلامي په ګډون یو شمیر نور ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو حمایت کوي.
په دغه موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو، څنګه چې مورد وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اعلان کړی دی. په دغه موضوع باندې ما په د باجوړ نه د قومي اسمبلی د غړي شهاب الدین خان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتنه چې د حکومت لخوا د اصلاحاتو عملي کولو عمل ته څنګه ګوري. نو موړې وای
کچری داسې شوي چې د پولیس اختیارات د لیوي سره شوي او د لیوي ډی پی او یا کمانډر ته ویل شي هغه بالکل خود مختار شوی یا خود رکھا خبر ده ځکه چې لو جوډیشری راشه سورته بعد ان شاء الله نو د پولیټیکل ایجنټ نه د عدالت او اختیاروم لړ شي دا د پولیس اختیار چې ته هم لړ شي نو به یو عام څنګه چې په دغه کې په ضلع کې ډی سی او څنګه کار کوي دا پولیټیکل ایجنټ به انتظامی افسر شي دا ګامونه خدي بدل روان وخت پر او وزیر اعظم خنن په اسمبلی کې دا خبره موکړه چې موږ د اپوزیشن سره کینو په دا میاشتې زموږ کم پاتې ده نو په دې کې موږ د رفاټا ریفارمز کوشش کوو. خوشحین چې په دې کې ماته اوس ښکاري دا چې الیکشن ډېر رانږدې دی، الله دې وکړي چې ټول اپوزیشن پارټۍ هغه په حکومت باندې زور واچوي، فشار واچوي چې د 2018 نه چې کوم الیکشن دا روان دی په دې کې موږ له په صوبه کې سیټونه راکړي، ځکه چې دې خو موږ له بلدیاتي انتخابات دی وی چې تر کوخو صوبایي ذکر نشته دی، نو بلدیاتي چې بیا موږ له راکړي کې ډېر لوی عیني مسله راځي، ځکه چې دا بلدیات چې کوم دي لوکل باډي چې کوم دي دا چیف منسٹر د لاندې کار کوي په هر صوبه کې چیف ایگزیکټیو یا هغه الیکټډ دی. دا بل مرګ نه په دې وخت کې د فاټا سټیټس راځي دی چې د دې چیف ایگزیکټیو هغه خپل لیست دی الیکټډ او دا تلسم ترمیم نه وروسته د خیبر پختونخوا گورنر د فاټانه نشي جوړې دي تر څو چې مرګ انتظام نه شي. نو دا ډیره کمپلیکیټډ مسله اوس مخه تراغلې ده.
شهاب الدین خان حکومت خدای لانه کوي دې لپاره چې کومه پنګې پکار دي، کومه ادارې پکار دي، هیومن ریسورس پکار دي، دغه لپاره هم سهاله ځلې روانې دي کنه.
دا سیده جی چې دا پنګې چې کومه راځي کنه دا سله هټوره دې پنګو د وجه خرابه شوې ده. یو خدا رہ جی کما کمیٹی چی جوڑے شوی دا دی ریفارمز دا پارا پاگی کی دا فاٹانا سوک نمائندہ نشتے دے دا نمائندگی منگ لے سکا پکار دے چی دا فاٹا اصلاحاتو کے واضح شوی دا چی زمانگ لبا دری سیٹونا پا صوبہ کے راکی تو کبدا کی دری سیٹونا منگ لے راکی اور دے آگے کی زمانگ نا کم منسٹر سی راجی دا فاٹانا را پا دے لسو کال دا پارا دا یو قانون پاشی چی لس کالا با دا فاٹانا کسان خامخا دی منستران دا ولی نو کدغه پکې به شامل کی نو زمنګ با دا ورکینګ ریلیشن شپ کې موږ ته اسانی شي ځکه چې اوس کوم سوچو کو نو چې سیکرټری چې دی په دې کې چې کوم گورنر صاحب دی په دې کې چې کوم چیف منسٹر صاحب دی په دې کې چې کوم دی لیون کور کمانډر صاحب دی نو دا زمنګ د خیبر پختونخوا نه لیډی دی کمیټې یې سره په دې کې اوسه قبل نمائندګي به هله کې دی شي چې موږ لسیټونه په 2018 الیکشن کې راکې.
د باجوړنا د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین خانو چې زمنګ سره خبرې کولې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د ټانک پولیس وایي چې د پولیسو لخوا د یو طالب علم عرفان د وژنې په تور یو سپاهي نیولې ده. دا زده کوونکی پرون هغه وخت پولیسو په ډزو ویشتې دی چې له ملګري سره په موټر سایکل روانو. د پیښې پر ضد باندې احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهره چانو تر وو ګنټو پورې د ټانک ښار د ټرافیک دپاره تړلې وو. په احتجاج کې د پښتون غورځنګ مشر منظور پښتون هم ګډون وکړو. زموږ همکار په دغه اړه نور تفصیل لري.
پرون دے پنجم پورس دے ٹانک عمر اڈا سارا نجدے دے زائی پولیس فورس گشتی سرتیر یو دے یو بل ملگری سارا پا موٹر سائیکل روان دے لسن جماعت طالب علم عرفان دے شک پا بنیاد وویشتلی وی وجلی دے پیشنا دے ورستے دے ٹانک شار او دے لرو برو کلیو پسلگونا وسے دن کیو دے پولیس فورس دے دغی تیری زیادی پا خلاف احتجاجی لاریون او دے ٹانک شار منزنا دے ٹریفک پوائنٹ چوکی تر اوہ گھنٹو پورے پلا پسے بند ہوا سا طالب دے وجلی طالب علم ترا عبدالستار دے دغے پیشے پا باریک سے مشال ریڈیو تا پدا رنگ ہوا جاگے دلی
عرفان تو مرا دی چھے پولیس والو اس طلے دا او لاش نے علتا چولے دا تو واپس راکس سے ندا امین ورکڑی کنا دی پی ہو لے تا اسپتال تلار تا اسپتال رپورٹ ہونی کا ڈاکٹر سے کم رپورٹ ہونی کی آگے نہ بات ہو جاتا تیار کر کا چکم سڑی وائی گرفتار کر دے انصاف وانا تا سما آواز ورسو کنچ کنچ سے ورسو نن دے ما بچے دا سباب دے بل بچائی
دے پشتین جغورن غرزنگ مشر منظور پشتین ہاں دے وجلی عرفان دے بخشش دعا او پا اتجاجی لیاریون کشے دے برخ اخستو دے پارا ٹانگتا وراغل آئیوان پشتین دا غا پیشے تا پس نظر کسی وار وائی زنے دے ٹانگ شار صورتحال دا وقت سرنگ دائے او دے پولیس فورس چارواکیو پدا لڑکشے سا تازہ اقدامات پورتا کڑی دی پدا غابا رکشے میں چھے دے ٹانگ پولیس فورس دستر مشر شاہ نظر خان سرا تماس ونی وان آغوی پدا رنگ جواب راکن
یو ملزم گرفتار دے گو پٹ دے زمونگ سپاہن دے انشاءاللہ ماخام بورے آغا با ہمو چی آغے پسی ٹیمونا ما لگل دے نن نه الله فضل سره دا جنازه خیریت سره وشو هغې نه وروسته حالات بالکل کنټرول دی او خلک پر امن دی او خلک خپل کاروبار جاری دی او مونږ تفتیش کو انشاءالله ټول ملزمان گرفتار کو امید ایسته زمونږ
بل طرف ته نن گئی زمال نه بجې د ټانک په ټاون هال کښې د وژلي طالب علم د جنازې لمونځ وشه او بیا د هغه جنازه د هغه کلي علي خیل ته ولېږدوله شوه چرته چې په پلرني قبرستان کښې خاورو ته ور وسپارله شوه. سیلاب ماسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان
د مشال تر رڼا لاندې.
دا دعویداری غلط ہے کہ گنده شبگردی مکمل ختم
افغانان سو بھاری بے شک چکا
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د ټولنیزو رسنیو د منظمولو لپاره د یوې ادارې د جوړولو فیصله کړې ده. د نېشنل سایبر ټیرریزم ایجنسۍ په نوم د دې ادارې کار به د ټولنیزو رسنیو په مؤثره توګه څارل او منظمول وي. د ادارې د جوړولو لپاره حکومت د 2013 او 2019 مالي کال په بجټ کې د مالي پنګو بیلولو وړاندیز هم کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان حکومت په اوسنی بجټ یا بودیجه کې د یادی سیکیورټی ایجنسی لپاره په لومړي پړاو کې 10 کروڑ روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. د حکومت په خبره د انټرنیټ د لارې ځینې خلک شر او کرکه خوروي او د مذهبي شخصیاتو پر ضد مواد ورکوي چې له کبله یې په ټولنه کې شر او شدت پیدا کیږي او په دې لټ کې ورته یو شمېر شکایتونه هم ترلاسه شوي، ځکه خو حکومت د دې عمل د مخنیوي فیصله کړې ده. په پاکستان کې پر دې موضوع باندې نه یوازې د پارلمان غړي او سیاستوالان خپل نظرونه ورکوي، بلکې کارپوهان هم لیکنې ورباندې کوي. په دې کې یو هم د مردان عبدالویل خان پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او په سوشل یا ټولنیزه میډیا تحقیق کوونکی ضیاء الله همدرد دی. هغه مشال ریډیو ټول چې د حکومت دا ګام ستایي، ځکه چې د پوهنه نن سبا خلک ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د ناوړو مقصدونو لپاره کاروي او اکثره وخت د بل په نوم جعلي پاڼې جوړې کړي او پر هغه داسې مواد خپروي چې زیاتره وخت یې پر ټولنه منفي اغېز کوي.
سایبر کرائم بل چې کله ویډیو وړاندې کړو دا هم د دې په وجه باندې چې په سوشل میډیا باندې مختلف خلک دي، هغوی پیجز چې دي هغوی باندې داسې پیجز چې دي فیک آی ډیز، د هغوی د کسټز داسې مذهبي منافرت او دغشان نور هم د ریاست خلاف چرنګیزي پیلاوي. دا د ریاست خپلکاري چې په کومه طریقه باندې سرپسندي یا دا قسمه پیش چې کم دی نو هغوی یې منې کوي. خو چونکې سوشل میډیا یو اړخ دا دی چې دا چونکې ډېر زیات ازادي ورکړي خلکو ته، نو په دې کې تر اوسه پورې لا د آیډنټیټي چې ده هغې باندې لا کار نه دی شوی. او هر یو سړی چې کم دی نو هغه فیک آی ډي جوړې شو په سوشل میډیا باندې، نو د هغې نه د کسته بس خلک چې کم دی د نورو خلکو جذباتو ته نقصان رسي او دا یقینا پکار ده نه دا وشي.
خو که یو خوا د ټولنیزې میډیا ناوړه اړخونه بحث کېږي، خو بلخوا کارپوهان د دې ښه اړخ هم یادوي. دوی وایي چې د نورې میډیا په پرتله دا یو کس یا فرد ته ازادي ورکوي چې خپل نظر وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عصمت وزیر د حکومت لخوا د یوې ادارې جوړولو ګام ستایي، خو وایي چې په بجټ کې ورته کمې پیسې ایښودل شوي دي، هغه کمې دي.
دا چې کوم زه اورم چې نېشنل سایبر ټیرریزم سیکیورټي ایجنسی دا چې اته قائم ای، نو هغه خیال دي چې څه بد نشته، ځکه چې د هر شي یو غلط استعمال کېدی شي. تاسو پته ده چې فنډینګ هم کېږي بهر ملک دا کېږي، که عرب سپرینګ یو تاسو اگزامپل وایي، نو مسئلے شوی دی. هو پاکستان ٹریک ریکارڈ ڈیر خراب دے اور دے دے جلسے دے پارا 2-10 کروڑ روپے مختص کری دی، نو پتہ 10 کروڑ روپے مت ہو مت نہ کرے کہ پاکستان کے 10 مت ہو رہی ہوئی دی. نو نوے نام آئی ڈونٹ نو کی دی شی کم ہٹ ملکوں نے دی ڈونر ملکوں نے دی یا وہ دے پارا دو یو سٹنٹ وی مت نہ کرے جیسا دا سے خاطر خواہ فرق پدے سر اوپر ہوئی.
په کال 2014 کې د اگست په 11 نیټه د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر انوشه رحمان لخوا وړاندې کړل شوی د برېښنایي یا سایبر جرمونو د مخنیوي بل کال 2014 له کامیا اسمبلی په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته په 19 جولای د نوري منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کړل شو چې هلته د مخالفینو ګوندونو سینټرانو ور باندې نیوکه وکړي او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد کار دلای سي. په دې موقع د داخله چارو وزیر بلې غرامان وینا وای چې په کال 2013 کې د برېښنایي یا سایبر جرمونو په لړ کې دوی ته په سلګونو شکایتونه ترلاسه شوي وو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظام سمول لپاره د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي په نوم اداري خپل کار پیل کړی دی. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشران وایي حکومت داسې قوانین عملي کول غواړي چې ورسره به په صوبه کې ډېرې تعلیمي ادارې وتړل شي. په صوبه کې په خوښه 40,000 شخصي سکولونو کې دا وخت 6 میلیونه زده کوونکي خپلې تعلیمي هلې ځلې پر مخ وړي. نور تفصیل په دغه راپور کې. د خیبر پختونخوا حکومت د های کورټ په حکم د شخصي سکولونو د انتظام خکولو او زده کوونکو نه د اضافي فیسونو اخستو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ نه وروسته د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي په نوم یو اداره جوړه کړې ده چې اوس سې خپل کار پیل کړی دی. عباس خان سنگین چې د های کورټ وکیل دی 2 کاله وړاندې په دغه اړه په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی و. نوموړی وایي د 2 کلونو د هڅو نه وروسته حکومت د عدالت په حکم اداره خو جوړه کړه، خو ولې اوس لویه ستونزه دا ده چې په دغه اړه جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. نوموړی زیاتوي
اوس چې ریګولیټری اتارټي جوړه شو امپلیمنټیشن یې نه کوي. دوی دا وایي چې چوټیانو کې فیس هاف دی، د ترانسپورټ فیس چې چوټیانو کې بنی دغه رنګ دی ورته وایي چې د یو لسې وا بچي د یو به فولي او د نور به هافي. نو هغه مت کې سکولونه تیار نه دي. اغي بیا زمونږ د کیس په وجه دوره دې ټول صوبه کې پرایویټ سکولونه بند کړو. اوس مین شهرداري چې سکولونه کافی سکولونه دي او د ری د کرولونو روپو انکم ده پر منته، نو صحیح تیار نه دي. خو ډیر د افسوس خبره ده چې حکومت هیڅ ګام په دې عقل نه راغسته او هغه د سکول مالکانو طرفداري کوي.
بلخوا د پرایویټ سکولز اسوسییشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر زاکر شاوی حکومت په دغه اړه د قوانینو په جوړولو کې دوی په اعتماد کې نه دی اخستې. نوموړي بیګا مشال لیډو ته ویل حکومت د قوانین عملی کی خو د شخصي سکولونو ستونزې دې هم په پام کې ونیسي.
د یو اداره پرایویټ جوړیږي هغه کم ځان د پاره مطلب د کم فیسونه لیا خو ځکه زمونږ روټین کې زمونږ د یوز د پاره دي کنه. اوس لکه زما یو بلډینګ دی هغه رینټډ دی یا زما موږ سره سٹاف دی یا یوټیلیټیز بلز دی فرض کا دلیه وای یا یو محکمه وای یا یو څوک وای چې را داد تاسو بنالی کنه، دا خو پاسیبل نه ده. ځکه چې دا یو پرایویټ سېکټر دی هغه انویسټمنټ کړی دی په کلونو کې کړی دی په لکونو کې کړی دی. اوس فرض کا 2 میاشتې زموږ چوکیا نه کدا 2 میاشتې فرض کا مونږه فیس ریسیو نه کو نو د سٹاف ته به دا سیلری به څوک ورکړي.
د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي منیجنګ ډایریکټر سید ظفر علی شاه وایي د شخصي سکولونو انتظام خکولو او د زده کوونکو د حقونو د دفاع لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او چې د کومو سکولونو مالکان قوانین نه عملي کوي نو پر ضد به کاروایی کیږي. نو موړې وایي
ډے ټو ډے کم د کوم سکول خلاف کمپلینټس روان دي نو بیا موږ زو په دې بیسن طریقې سره زموږ پورا یو ټیم دی چې کوم زموږ ډایریکټر اپریشن دی دارو په مشره کې دي اور یو سر ډیپ ډایریکټر وی اور سر اسسټنٹ ډایریکټر وی دی لارج شیل کا ټول لګي ریکارډ چیک کی چې کوم شی فالو کوي خو هغه ولن ګور دغه موږ پوزیشن ورته ورته چې کوم نه فالو کوي نو موږ ته بیا پراپر ټایم ورکو چې راته سره ود 7 days ټو 7 days کې دنه دنه ته تاسو ته تاسو کې څه ایکسټرا فیس هم واستې وی یا سیبلینګ پالیسی باندې امپلیمنٹیشن کیږي نو دا په 7 days کې دنه دنه د امپلیمنٹیشن کوي. په دې باوجود د امپلیمنٹیشن کیږي بیا موږ سره مختلف آپشنز دي.
د پرایویټ سکولز اسوسییشن د چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې دا وخت خواوشا 40,000 شخصي تعلیمي ادارې کار کوي چې خواوشا 6 میلیون زده کوونکي پکې خپل تعلیمي هرې ځلې پر مخ وړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625, شارٹ ویوز 2,113, 15,315 او 15,555.
مشال ریډیو د موږ د اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ماسپخین یوانی مبجه شوی ده. د بوریوال کاکړ نه د دی وخت مهم خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی دی چې په کباري سیمو کې به بدلیتی ټاکنې د روان کال د اکتوبر تر میاشتې وړاندې کیږي. شاهد خاقان عباسی د خبرو د چهارشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی دا. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د کباري سیمو د بجټ ترڅنګ به یادو سیمو ته په قومي مالیاتي ایوارډ کې هم برخه ورکوي او د راتلونکو لسو کالو لپاره به د پرمختګ په مت کې 1,000 ارب روپۍ ورکوي. د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیس وای د لسم جماعت د یو زده کوونکي د وژلو په تور کې یو کس نیولی او په بل پسې ګرځي. د خبره د ټانک پولیسو مشر شاه نظر خان نن مشال رادیو ته وکړه. دول چې خلکو احتجاج ختم کړی دی. هلته د هلک مړی اوس په خپل پلارنی کلی علي خیل کې خاور ته سپارل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د خپلو دوستو ملګرو د نیول کېدو ادعا کړې اوس یې وایي چې هغوی خوشې شوي دي. د یاد غورځنګ یو مخکښ عبدالله ننګیال پرون مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د خیبر پښتونخوا د کوزیر په میدان سیمه کې امنیتي ادارو نیولي وو. نوموړي بیا 7 ساعته وروسته پر ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه اوس خوشې شوي دي خو چارواکو نه د دې کسانو د نیول کېدو او نه هم د خوشې کېدو په اړه پخلی کړی دی. په افغانستان کې له نن څخه د کمپیوټري تذکیرو یا شناخت کارډونو د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پیل شوی ده. د دې لړۍ پیل ولسمشر اشرف غنی کړی او په خپل هم یاد تذکره اخستې. په شام کې یاغیان ویل چې د روس په منځګړیتوب رامنځته سوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې به یا دوی هم شاته نږدې سیمې پرېږدي. هومس په جګړه ځپلي هیواد شام کې لوی دریم ښار دی او دا د یاغیانو له وروستیو مضبوطو مرکزونو دی.
مهم خبرونه مور د اوس وخت شوې دی. زمونږ د دوو ونیزو خپرونو وړومبی به تاسو ورورولي خپرونه اورې چې بوریوال کاکړ به تاسو دپاره وړاندې کوي او بیا به د تا فرخند د اسد تاندې هیلې وړاندې کوي. نو راځئ چې دا دواړه خپرونې وو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې په هالند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په دې خبرونه کې لټو. هالند یا نیدرلینډز د اروپا په لویدیځ برخه کې پروت داسې هیواد دی چې له دوو هیوادونو سره ځمکنی پولې لري او له پاتې اړخه یې سمندر دی. دا هالند پولې په ختیځ کې له جرمني سره لګیدلې دي او په جنوب کې یا بلجیم هیواد پروت دی. د هالند په شمال او لویدیځ کې سمندر دی. د نړۍ په سرشمیرنه کې پر زیاتوالي د نظر لرونکو ادارې ورلډومیټرز د تازه معلوماتو لمخې د هالند ټول آبادی دا وخت څه باندې 10 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو نظر لرونکو اداره ګلوبل ریلیجیس فیوچرز لیکي چې د هالند د ټولي آبادی څخه باندې 50% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان تر ټولو زیات هلته میشته، کوم چې د هیواد د ټولي آبادی 6% جوړوي. د دې ترڅنګ یهودان، هندوان، بودایان او د داسې نور مذهبونو پلویان هم هلته ژوند کوي. په هالند کې په میشتو مسلمانانو کې د بیلابیلو هیوادونو خلق دي چې پښتانه هم پکې په لوی شمیر آباد دي. قاضی عزیز رحیق یو پښتون دینی عالم دی او لتیرو اولس کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې اوسېدلی دی. دی وایي چې کله دی هالند ته راغلی و، په هغه وخت کې به دوی د نورو هیوادونو د مسلمانانو لخوا په جوړو کړو جماعتونو کې خپل مذهبي مراسم ترسره کول، خو اوس خپل لري.
په دې اخرو کالو کې په هالند کې افغانان د 15 پورې جماعتونه ځانته په مختلفو ښارونو کې جوړ کړي، سره د دې چې هم فقیر دي هم صغیر، یعنی هم واړه دي او هم ډیر مدرن شکل باندې دي جوړ شوي. خو د خدای رحم ده، هغه کم ورځنی مشکلات او جنجالونه چې افغانانو ته کله ورپغاړه شي، نو بیا هغه خپل مراسم پکې ادا کولای شي.
قاضی عزیز رحیق په هالند کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي چې هلته د قانون واکمنی ده او په قانون کې د هغه چا لپاره سزا ده چې مذهب ته سپکاوی کوي.
هر هغه څوک چې مذهب ته سپکاوی وکړي، هغه ته د دولت د طرف نه، د قانون د طرف نه غټه سزا دغه شوې ده، پیشبینی شوې ده.
نوموړي وویل چې د احساس تر حده به وي، خو مخامخ تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي کوم ته چې د مذهب پر اساس توپیر چلن وویل سي.
دسه خاص دسه کم چې پاره کې تجاوز شوی وي، لاسه چول شوی وي، یا ډیره بی عزتی او بی احترامی شوی وي، دغه څه کم کار تر اوسه پورې شکر الحمدلله زمون په مقابل کې نه ده شوی.
شغلی رحیق په هالند کې پاتې رکو وختونو کې خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
په یو ځای کې ضرورت د دې خبرې پیدا شو چې زه هلته د قرآن عظیم شان یو آیت یو سورت ولولم. کله چې ما دغه د قرآن عظیم شان آیت او دغه سوره مې ولوستله، هغه د دیرشمې سپارې سوره اعلی سوره مې ولوستله، کله چې دغې نه راخلاص شوم نو یو څو نفره هم د دې چې مسلمانان هم نه هم د دې هالنډیان و، هم نارینه هم ښځینه، ما ته نږدې راغلل او زه ډیر زیات هم تشویق کړم. هم وویل چې په هغه لوستلو کې یو خاص تاثیر و چې په موږ باندې واچو او رښتیا هم زموږ ډیر زیات خوښ شو.
شاکر واسفی له تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي.
دلته په هالند کې په دغه اندازه مسلمانانو هر مذهبي سړي ته اجازه سته او ازادي سته چې د تصور نه لوړه ده. چا دا ځای نه لیدلی او دا فکر وکړي چې دا یو کوفي مملکت دی. د دې ها سخت ازادي سته. زه په خپلو غوښتو مملکتو ته تللی یم چې په هغه کې سعودي او فلسطین بیت المقدس هم الحمدلله شامل دی. خو ما په ټوله نړۍ کې دومره ازادي نه ده احساس کړې لکه دلته چې په خپل ښار کې احساسوم.
شاکر واسفی وای په هالند کې هم د خپل وطن غوندې په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
مش خپل ورځنی منځونه د جمعې منځونه او د اختر منځونه داسې کول په وطن کې خلک کوي، بلکې دلته د هغه ځای نه زمینه ډېره مساعده ده. په ژمي کې مسجد ښه ګرم وي او په اوبه ښه تودي وي، ښه مناسبه فضا وي، د پارکینګ امکانات وي او دغسې هم په دوبي کې برعکس چې ښه یخ وي اوبه ښه مناسبې وي، هر امکانات وي لکه په وطن کې چې خلک وي، هغسې لمونځونه کوو، شکر دی الحمدلله.
نموړي په هالند کې مذهبي اقدارو ته د درناوي یو بیلګه داسې بیان کړه.
خپل څلور واره سعودي ته د دې ځای څخه تللی یم، یعنی په مختلفو وختو کې عجد ویزا، تجارت پر ویزا، د حج پر ویزا، د عمرې پر ویزا. زه چې خپل هر وخت کې تللی یم او د هغې پاسخه چې راځم زما سره د زمزمو بره سره یې، نو دوی کوشش کوي چې عموما چې مایات یا کوم داسې شی چې هغه دوی په خپل اغستیانو باندې وګوري چې کوم پیسله داسې خطرناکه شی نه یې راوړل سوی، نو موږ مخکې نه مخکې دا ورته وایي دوی سره یې دا خبره شروع کړو چې موږ سره داسې اوبه دي، موږ نه غواړو چې سپی موږ اوبه چې کړي. نو هغه اوبه چې دي خاص میدان هوایي کې یوه خاصه لار ورته جوړه کړې ده چې هغه اوبه راوباسي او مسلمان شای ګوري کنټرولي.
عبد الله احسان وای لاتیرو شاو خوشل کال رایسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هوا ترڅنګ د اروپا په نورو یوادونو کې هم خورا ډیر ګرځیدل. نموړی وویل چې په هالند کې چیچيري دوی ژوند کوي، هلته مسلمانان او په ځنګړي توګه پښتانه خپل جماعتونه لري.
نو دلته پښتانه خپل مسجدونه هم لري، د افغانانو خپل مسجدونه سته، د اختر ولمنځونو ته خلک، مشران، ځوانان دا په شوق او په خوشحالي او د اختر ولمنځونو ته جامعګان مسجدونو ته روان وي. په روژې کې هم داسې، مثلا په روژه کې په ډېر شوق باندې خلک مسجدونو ته راویو ته روان وي، د ختم تراویو ته روان وي. کلتوري برخه هم ډېره په پام کې نیول شوې وي، لکه د لمانځه نه بعد لوی سرخان اواریږي او هلته څه چای او خواږه او مټایانې او کیک کلچې او بسکټي او دا هر څه که پریمانه وي او بس بیا به خلک یو سرخان باندې کښېني ټوله.
عبدالله احسان وویل په تیرو شلو کالو کې هیڅ کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې د یا خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي.
د مذهب پر اساس توپیري چلند زما سره شخص سره هیڅ کله دی شل کاله کې زه هیڅ کله هم په دې سبب چې یعنی زه مسلمان یم یا د مسلمان هیواد یم یا مثلا ما لکه خپل پښتني کالي اغوستي یا لباس یادی که هیڅ کله هم د شلو کلونو کې ځای کې زما سره توپیري چلند او ډسکریمینیشن دا نه دی سوی، هیڅ کله نه دی سوی را سره. او ما نور څوک هم نه لیدلي چې چا سره دي د مذهب او د دین پر اساس باندې توپیري چلند سوی وي.
نموړی وای د هالند له ژونده ډیر خواږه یادونه لري. د ویل یو وخت خپل هالندي استاد میلمه کړی وو او بیا یې د لمانځه وخت هم ورپه یاد کړی وو.
داس منجادی سړی وو، ډېر درن محترم سړی وو، نو دا لکه عیسوی وو، مسلمان نه وو، غیر مسلمان وو، عیسایی وو. د ده په کور کې زه میلمه وم، موږ په مجلس باندې لګیا وو، د مازګر وخت تیر وو، لکه مازګر لمر په لوېدو باندې وو، داسې وخت وو. نو بیا د ساعته وکتل، ماته یې وویل چې اوس ستاسو د ماښام د لمانځه وخت دی. ما وویل تا ته زموږ د لمانځنو وختونه څه در معلوم دي؟ ویل چې ستاسو یو لمونځ خو د لمر د لوېدلو سره سم کېږي. نو ویل چې اوس لمر ولوېدې، ماښام وخت داخل شو. دا ډېره جالبه وه زما دپاره، دا مننه ترې وکړه.
عبدالله احسان یوه بله خاطره داسې راسره شریکه کړه.
همداسې یو بل وخت یو استاد ماته، زما کلیزه وه، په دې کلیزه کې ماته سوغات راکړي کنه، یوه ډالۍ یې راته راکړه. دا یې هغه د ډالۍ په خاص کاغذ کې پیچلې بنده کړې وه. ما چې کله خلاصه کړه، نو ده ماته په تحفه کې په ډالۍ کې یو د ډبرې نه جوړ محراب، ممبر او په سر باندې کلمه لیکلې وه. دا ده ماته په سوغات کې راکړه. نو دا د دې ځای زما لکه یوه خاصه خاطره وه ده دن مذهب په متعلق د دې دخل ګونه.
شاکر واسفی وای پښتون ولس باید په پټو سترګو د خلکو پر خبرو باور او عمل ونه کړي، بلکې لومړی فکر وکړي.
زما خپل ولس ته دا پیغام دی چې کوشش دی چې هر سړی د خپل عقل او فکر څخه کار واخلي، کوشش دی چې د هر چا پر خبرو غوږ نه نیسي، ځکه چې هر سړی الله جل جلاله ته مسئول دی. دا عمل چې چا کړی، د خپل ولس ته مې همدا خواهش دی چې کوشش دی چې هر هغه کار چې زموږ د اسلام، د بشریت او زموږ د وطن په ګټه دی، هغه کار وکړي او که نه وي هغه دې نه کوي.
عبدالله احسان وای په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت ډیره کمی ده. د ده په وینا له دې کبله د خلکو ترمنځ ډیر مشکلات رامنځته کیږي. نوموړی د هالند د ټولنې بیلګه وړاندې کوي.
دلته مذهبونه، رنګونه، د نړۍ بیلابیل د بیلابیلو هیوادونو خلک په یوه ښار کې، په یوه کوڅه کې، په یوه محل کې ژوند کوي سره. حتی په یو مسجد کې د څو مذهبونو، لکه اسلام کې دننه چې بیلابیل مذهبونه دي، د دغو پیروان په یو مسجد کې ژوند کوي سره. یو مسجد کې عبادت کوي، مطلب دی چې یو ځای کې کار کوي، یو ځای کې تګ راتګ کوي، څوګون دي مشکل دی خپل منځ کې یو بل سره نه لري.
قاضی عزیز رحیق په پښتون وطن کې خپل ولس ته د پیغام په توګه وویل چې خپل ټولنه او خپل وطن جوړول د پښتنو کار دی، بل څوک یې نه ور جوړوي.
که چیرته موږ خپل مور ته نیک او وفادار اولادونه پاتې نشو، پردی به هیڅکله زموږ وطن ته د مور په سترګه ونه ګوري، هغه به راته آباد نه کړي، هغه به راته جوړ نه کړي.
مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی، خوندی او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تغوږی ورولۍ خبرونه مورېده اوس وخت شوی دی زمونږ د دویمې اونیزې خبرونې تاندې هیلې د خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خویندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې یوې مشرې مونا اورنګزیب سره خبرې کوو.
نو چې کله ته په خپلو خپو نه ولاړه یا ته هغه کنټریبیوشن ستا اقتصادي یا فاینانشل دغه دینی انډیپندنس دینی نو ته به څه وکړې؟ نو اقتصادي چې کومه دغه ده انډیپندنس دی هغه ښځو دپاره ډېر زیات ضروري دی.
مونا اورنگزیب د کورمه ایجنسی سره تړاو لري. د پېښور پوهنتون استاد هم پاتې شوې ده. هغه سمودا په لندن کې پاتې شوې خو اوس پاکستان ته کډه شوې ده. مونا وایي د پښتنو په سیمه او بیا خاص کر په قبایلي سیمو کې اوس خزي او نجونې پر دې خبر دي چې باید دوی پر خپلو مسلو ځانونه پوه کړي او د حل لارې یې ولټوي.
ماته داسې فیل کیږي چې څومره سخت وخت فاټا اور دا غیزه خلکو تیر کړو او ممره هغه خلک اوس پویږي په خپل په تکلیف باندې تخپل چې سر رکاوټونه دي پاغه باندې پویږي اور هغه صرف سړی نه دي هغه باندې خزه هم ډیر خپویږي. چې کله ز خپل ریسرچ لتلو ما فیلډ ورک لا نو ز خیبر کې سټوډنټانو سره ملاو شوی ما اور کورم کې سټوډنټانو سره ملاو شو اور دې سټوډنټانو کې ډېر ینګ جنې کې وی لکه دا سه 17 18 ایئرز اولډ وی دا هغه ما په فاټا خپل ریسرچ پیپر کې هغه ما نشوي دغه کولې دغه اپینین ما نشو چولې ځکه چې هغه یو ایتیکلی هغه ټیک خبره نه و وړې وی خو چې هغه سره به ما بچ مونږ بچ کله ډیسکشن کولو هغه بناسته وی نو هغه به داسې سوالونه او دغه روچتو چې زه خو بوته ډیره خوشاله شم. نو خزه چې کومه ده که هغه اوس په فاټا کې ده هغه په قبایلي علاقو کې ده او که هغه کیپی کې ده هغه پوهیږي هغه هوښیاره ده هغې ته پته ده چې تعلیم څومره ضروري دی هغې ته پته ده چې هغې دپاره که هغه بهر راوتل غواړي او یو ښه ژوند غواړي نو هغې دپاره ایجوکیشن چې دی هغه مست دی. نو ماته پرسنلی داسې ولګېدا چې ښځه چې کومه ده اوس هغه شانتې ساده نه ده پاتې چې کوم زمونږ خلکو سوچ دی چې بای ښځه ډېره ساده ده هغه پس پوهیږي نه او بس هغه دې صرف په کور او په کار او په دې دی کې دې ځان محدود ساتي.
د پښتون اژغورنې غورزنګ یا پښتون تحفظ موومنټ کې د ښځو ته شمولیت په اړه موناوای په دغه تحریک کې زیاتره د سیمې ځوانان دي او دوی پکې ولیدل چې یو شمېر ښځو او جینکو هم په لومړي وار په داسې جلسو او تحریک کې ګډون وکړ او د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ.
د ښځو په لانګ مارچ کې چې کوم شمولیت او یا چې هغوی کومې رالې او کېناستې پکې هغه یو ډېر زیات پازیټیو سټیپ و ځکه چې دا یو پروټیسټ چې کوم و هغه د پښتنو پروټیسټ و د پښتنو سړي راوتي و د ټرایبل بیلټ نه راوتي و بیا هغوی سره هر یو پښتون دلته چې کوم مردان چارسدا د سوابۍ چې کوم ځای مو هغوی ورسره خپله سالیډاریټي پیش کړې وه او دې ځوانانو سره هغوی ناست و. زم دوه ورځې دې مارچ ته تللی وم ناسته وم سره ماته ډېر راته ښه فیل شوه. ماته داسې نه فیل کېده چې زه په دومره زرګونو سړو کې زه ناسته یم او زه سه ډېره اکورډ یا دغه فیل کوم یا ډېره عجیبه زه فیل کوم نه داسې ماتې څه فیلینګ نه نو هلته چا تا ته کتل نه د پسې مخ راړولو یو ډېر زیات ښه اکسپیرینس و. د ستاسو سوال ته راشو چې د ښځو پارټیسپیشن نو دا ډېر زیات یو پازیټیو سټیپ و. پازیټیو سټیپ ځکه چې کوم مومنټم دی که هغه سوشل مومنټ دی کاغه پولیټیکل دی سیاسي دی یو تحریک دی هغه چلول غواړي یا د هغې کامیابی کا خلق غواړي نو هغې کې به د ښځې او د سړي دواړه برابري او پارټیسپیشن چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی ځکه چې ښځه چې کومه ده هغه ستا د پاپولیشن ستا د دغه چې کوم دی آبادی چې کومه ده د هغې 50% حصہ ده که 50 نی 50 نه بلګ یو دوه د غلان دی وی خو ایکول پارټیسپیشن دی او سو پر چې ایکول پارټیسپیشن نی د خزو او د سړو نو هغه مومنټس نشي کامیاب دی دا ډیر خکارو شو چې دا خزیراله کاغه ډیفرنٹ ارګنایزیشنز نه رااله کاغه پخپلې پرسنل کپاسټی کې رااله کاغه از هیومنست رااله کیا کاغه د هیومن رائټ اکټیویست رااله دا یو ډیر زیات پوزیټیو سٹیپو اور دغو یو ڈیولپمنٹو زما دا پارا پکار دے چی خزا او سڑے پہر یو دغوی تحریک وی اغی کے پیوزے اغی دغ روان وی اغینا بغیر تحریکونا کامیابی دی رشی
دا چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو او یا ځان له صوبا جوړې دو په اړه دوی څه نظر لري او د دغه په صورت کې به د قبایلو په ژوند څه اثرات وي په اړه مونا اورنګزیب وایي
د فاټا چې کوم حالات تینن سبا اور چې کوم دغه روان دي کوم بحث روان دي یا نه دي روان چې آیا دا ځان ته صوبه جوړ شي یا د خیبر پښتونخوا کې د هضم شي نو هغه خو ځان ته یو بالکل الغونته ډیبیټ دی اسې خو به که وګورئ مانه ته پوسو کوي نو آو هضم کې دل یو 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 نیچرل غونته دغه دی پروسس دی ځکه چې مونږ آلریډي په پیښور کې آباد یو زمونږ خلک چې کوم دی راځي دلته تعلیمونه حاصلوي زمونږ روزګار دغه ټول پیښور او دې طرفتونو ته دی زمونږ نیمه علاقه دغه په سیټلډ ایریا کې پرته ده نیمه ورخوا پرته ده نو هغه د جغرافي د لاسه هغه ټول چې دی دا یو دغه غونته یو ماته یو یو نارمل غونته دغه ښکاری چې دا پکار دی چې پروسس ښکاری چې دا پکار دی چې کی پی سره هضم شي خاجي با چې کوم خلک چې د دې په خلاف دي چې نه هضم دل نه دی پکار ځان ته صبح پکار دا ز ټیک شو غم صحیح ده خو اټول نه امپورټنت او ضروري خبره چې کومه ده هغه دا ده چې د هغه ځای چې کوم نظام دی دا دې ختم کړی شي او اوس حال ته دی کتا موږ صبح جوړول دی غواړي او کو دی هضمول غواړي خدا چې کوم دا د پولیټیکل ایجنټ نظام دی د اف سی آر قانون الته چې کوم نظام دی دا چې ختم شي او په مونږ باندې چې کوم د پاکستان قانون دی چې کوم نور پاکستان ته اپلای کیږي لکه د 1973 چې کوم قانون دی هغه په مونږ باندې اپلای شي چې هغه په مونږ باندې اپلای شي نو بیا به مونږ تاسو زمونږ خزو ته زمونږ سړو ته زمونږ خزو ته به د هغې اول حقوق ورکړلو خبره به وشي اور هغه کې به د هغې د پاره ځای جوړ شي لکه په بجټ کې د کومنګ ځان ته صبح یو نو هغه به یو بل یو پیسې به مونږ ته راکړل کیږي مونږ د پاره به یا پیسې مختصص کیږي او کومنګ د کی پی سره شاملېږو خیبر پختونخوا سره شاملېږو نو هغه کې به مونږ ته پیسې راکړل کیږي یا به زموږ په بجټ کې حصہ جوړیږي په آسان لفظونو کې د نه علاوه چې کوم قانونونه دي په پاکستان په کانسټیټیوشن کې نو هغه کې چې کوم قانونونه دي کاغه که د خزه رائټس دي او کاغه د سړو رائټس دي هغه به په مونږ باندې اپلای کېدل شروع شي هغه باندې اټ لیست مونږ به هغه باندې خبره حکولې شو کنه چې بای دا د خزو تعلیم ضروری دي دي د پار سکولونه ضروری دي دا جنې کې چې ډراپ اوټ کیږي دا دومره لو لټریسي ریټ چې کوم دی لکه زمونږ په فاټا کې چې اوس دې ټایم لټریسي ریټ ته هغه 40% دی نو دا خو تعلیم خدا خو نه شو کنه او نو دې باندې به خبرې او بحث شروع شي نو ځکه اټول ناول خبره خدا دا چې دا د کم د چې کم سیستم دی یا دغه د کاغه د پولیټیکل ایجنټ دی کاغه د رواج قانون دی کاغه د جرګې قانون دی دا بس اوس ختم کړی د دې اوس ضرورت الته نه دی پاتې الته چې د جنگ د لاسه الته آلریډي ډیر زیات تباہی شوی ده الته چې دی هغه سیستم هم اوس کار نه کوي لګیا دی نو دا ټول نه ضروری خبره دا ده چې اول د پاکستان چې کم قانون دی لکه مونږ ته هوای چې مونږ د پاکستان حصہ یو کنه، نو چې مونږ د پاکستان حصہ یو نو اول د پم باندې قانونونه لاگو کی، چې قانونونه لاگو شي نو دې سره بیا د نور ډیبیټس پر اوچت شي چې بای د خزو د لټریسی ریټ دا چې تعلیمي شراده دا ولې دومره کم ده او اول نه امپروومنټس خو به راځي.
مونا په فاټا جوړ نظر لري، هغه په قبایلی سیمو کې د ښځو پر مسلو خبر ده او په دې اړه د خویندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې په جوړونکو کې شامل ده. هغه وایي اوس وخت راغلی چې یو پښتنه ښځه هم پر خپل پښو ودرېږي، دا چې په اقتصادي لحاظ د یوې پښتنې خود مختاره کېدل څومره ضروری دي. په اړه یې مونا وایي
ښځې د پاره ډېر زیات ضروری دي چې هغه خپل لگ ڈیرا خپل گٹا کولیش یو ڈیر دغه غونته عمل دی چې کله ته کورته گٹ نه روړی تالا استا هغه یې بیا ډیرو خبرو کې استا خپل کور کې واک نیوی، ځکه چې تا ته ویل کیږي چې کور خرچه خو زه چلوم، کور خو زه زما د لاس روان دی، نو ته خبرې پکې مکوا. نو چې کله ته ستا خپل کور مسلو کې واک نیوی، ځکه چې ته ګټه نشي کولې یا ته څه کنټریبیوټ کولې نشي ورکولې نشي اقتصادي طریقې سره یا انډیپندنس دې نشته، نو چې ستا خپل کور کې واک نشته نو ستا به بهر بیا سوا ستا سیاسي حقوق ته هغه له جنگ نشي کولې، ته خپل سوشل رائټس ته پاره جنگ نشي کولې، ته د خپل لیټ سپوز ته د خپل د طلاق رائټس ته پاره جنگ نشي کولې، ته د خپل چایلډ کسټډي یا د ماشوم د کسټډي د پاره جنگ نشي، ته ستا د کور بهر وتل تا د پاره ګران شي، ځکه چې د کور د بهر د وتو د پاره چې ته خپل بل لږ آواز یو چته یا ته کوټ ته ځې کچرو ته ځې هغه د پاره پیسې پکاري خرچه پکاري، نو چې کله ته په خپل خپو نه ولاړه یا ته هغه کنټریبیوشن ستا اقتصادي یا فاینانشلی دغه دینی انډیپندنس دینی، نو ته بس ته بس وکې. نو اقتصادي چې کومه دغه د انډیپندنس ته هغه خزو د پاره ډیر زیات ضروری دی. پاتې شو زمونږ د فاټا د خزو خبره. زمونږ فاټا خو اول خوجی ډیره غریبه علاقه ده، په تھرد ورلد نم لاندې فورت ورلد کې راځي، غربت ته هلته ډیر زیات، بیا غربت ته پاسه هلته غي د پاسه جنگ راغلی دی. نو د زمونږ خزا هلته چې کومه ده سړی خزا جنگ ځپلی دي او غربت وهلی دی، کې چې کوم خزو خپل روزګار او کار به کولم یا که چې پی بے خرسول مال بے قتل گنڈل بے کول یا بے جامی بے گنڈل یا بے دستکاری کولا، آغا خوٹول نظام در بدر شوے دے، زکا چے یوزے کی خوف و حراس وی یا طالبان وی چے آغا یوزے دغا پیمفلٹی جاری کیو آغا وی چے کور بد خزے بد کور بار نروزے، ہسپتال تا نشیت لے تاسو تاسو بار نشی راوتے دے سڑون دغن بغیر دے خپل سڑون بغیر باہر نشی راوتے، چے کل دا سی ٹائپ آف دغی پتا بانے دے سادر پزے تا ته وای چې ته به دا د رنگ برکا چه، نو هغه چې کوم هغه یو مایند سیټ او یو فیر یا چې کوم خوف هغه کریئیټ کو هغه علاقو کې، بیا دې سره سره بیا په بمباریان یو شوې، پاکستان آرمی والا په بمباریان یو کې دی جنگ طالبان په جنگ یوړو، نو هغه علاقې کې بس وکسه لاس خپي به وای او ځان له روزګار یا دوه ټیمه روټه برا پیدا، بیا دې نه دې سره سره ډیر خلک علاقې چې کمی دي هغه ډیر زیاتې ډیسټرب شوې، خلک تر وتل الته چې لکه وزیرستان ته وګوره، نورت وزیرستان ته وګوره، هغه ټول بازارونه چې کمی دي هغه بالکل ختم شوي دي اور هغه ځینې خلک راکو شوي دي، هغه در په دیکه دي او کله یو ځای کې پراته دي او کله بل ځای کې پراته دي، نو په دې حالاتو کې بس څوک ځان لا کار روزگار را پیدا. نو خو هغه نه باوجودم او زمون خزه ډېرې همت والا دي، ډېرې تکړه دي او خدای دې کې چې دا حالات خوشي او دی په خپل لاس خپل چې سوه هي چې هغه کې نورم افورتس خپل واچي او په خپل فاینانشل انډیپندنس اچیو کی، ځکه چې هغه نه بغیر تاله څوک د یو خبرې واکم تاله نه درکوي، ښځه خو اسم مظلومه ده او چې بیا نورم حالات داسې شي نو بیا د هغه د ښځې بیا څوک نه وي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي.
په داندي هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا د نن ورځې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه خواړم. د خدای په امان.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ